السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته خراغ لیز اسد الله لودینیم. تیر شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 بللی دی. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د اسدآباد لویدیځ ته 40 کیلومتره لرې د ځمکې په لس کیلومتره ژور تل کې و. د جرمنی خبری آژانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي. د دې ټکانونو د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. مخکې له دې د پنجشنبې په شپه او د جمعې سهار وختي هم په کونړ او ننګرهار کې پرله پسې زلزلې شوي چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت ویان تایید کړی ده چې د یک شنبې د ورځې په زلزله کې تر اوسه لږ تر لږه 2015 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان دي. سرچینې وایي چې په افغانستان کې له مرګونو زلزلې نږدې یوه اونۍ وروسته هم معلومه نه ده چې امریکا به د دې زلزلې له زیانمنو شوو سره مرسته وکړي او که نه. هغه هیواد چې پخوا یې په هر موضوع کې له افغانستان سره د مرستې په برخه کې لوی لاس درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوازې پر ایکس شبکې په یو بیان کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې ده. خو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دی چې پرون جمعه دغه وزارت هغه اعلامیه تایید نه کړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د اړتیا یادونه پکې شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت پخوانیو جتپور چارواکو او یوې بلې سرچینې رویټرز دا خبره کړې. په کونړ او ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د یک شنبې ورځې له زلزلې وروسته یوازې څو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو خبر ورکړی دی. برېټانیا 1 میلیون پاونډ مرسته کړې او دغه راز استرالیا او جنوبي کوریا هر یو میلیون ډالر. خو متحده ایالاتونو چې پخوا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندویه هیواد و د هیڅ راز مالی مرستې ژمنه ونه کړه. د اسرائیل پوځ د غزې د پراخې ښاري ساحې د نیولو د عملیاتو په درشل کې د دې ښار اوسیدونکو ته لارښوونه کړې چې له خپلو مینو ووځي او بشري ساحو ته ولاړ شي. د پوځ ویان پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته په خطاب کې ویلي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلئ او د المواسي په نوم په جوړ شوي بشري زون کې له زرګونو نورو خلکو سره یو ځای دی راشئ. ویان دا نه دي ویلي چې د پوځ عملیات څه وخت پیلیږي، خو یو بل ویان مخکې ویلي و چې د عملیاتو وخت به اعلان نشي او ناڅاپي به وي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د غزې په ښار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 1 میلیون خلک استوګن دي او خبرداری ورکړی چې که د اسرائیلو پوځ له پلان سره سم عملیات وکړي نو یو لوی ناورین به پیښ شي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د شخصي اړیکو خبره وکړه، ښاغلي مودي ویلي دی چې نوې ډیلی لا هم له واشنگټن سره ډیر مثبت اړیکې پاللې. ښاغلي مودي نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ټرمپ د دې احساساتو ژوره ستاینه کوي او له دې سره د مثبتو اړیکو ارزونه یې تاییدوي. دواړه مشران دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن د هند په وارداتو تر 50% پورې تعرفې ولګولې او پر نوې ډیلی یې تور ولګوه چې له روسیې څخه د تیلو په پیرلو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې اور ته لمن وهي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې سبا له پاکستان سره مخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې د پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالۍ پرون د متحده عربي اماراتو څخه وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کونړ کې د زلزلې شپږم ورځ ځینې زیانمن شوي وایي مرستې لا نه دي ورسېدلې.
موږ سره د څلورانو کومک نه دی شوی، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. از برای خدای موږ مسلمانانی موږ څلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي.
له زلزلې وروسته یو شمېر ماشومان بې سرپرسته پاتې شوي
او نور کورنۍ غړي مله پیدا کړه. یو تری په پاکستان کې دي، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې لوړ دي سره کمزې کې مو در روانې مې نه پېږم چې کله به در رسېږم.
جرمني کې سږ کال ګڼ شمېر افغانانو د پناه غوښتنه کړې او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د درې اړخیزو سیالیو په فاینل کې سره مخامخ کیږي. ابراهیم ځدران د اماراتو په وړاندې د بېګنۍ بریا وروسته وویل
UAE played good cricket so they were going to win the game but I'm
متحده عربی امارات ډیر خلو بو وکړه، هغه لو بغټله خو زه خپل بالران سٹایم دا خسیریز وو. موږ فائنل کې پاکستان سره مخ یو، یو اخرنی لو بفاتې ده.
نور راپور نه همشته هله ده ملتیا مو.
تر دې خوده شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې راځو د سر راپورته د کونړ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وای چې د سرپناه په ګډون عجلو بشری مرستو ته اړتیا لري دوی وای په پارل پسې زلزلو کې پراخ زیانی او مالی تلفات وروختي خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې دا په داسې حال کې ده چې نړیواله مرستندوی بنسټونو خبرداري ورکړی چې د کونړ مرګونی زلزلې داسې مهال نوی بحران رامنځته کړی چې دا هیواد له وړاندې د مرستو د کمښت له امله له سخت ستونزو سره مخامخ دی دغه بنسټونو ویلي که څه هم یو شمیر هیوادونو او مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي په کونړ کې د زلزلې شپږم ورځ ده که څه هم د طالبانو چارواکو رسمي سندي ویلي خو له کونړ ځایي سرچینې وایي چې هلته د پلټنې او ژغورنې چارې نن تقریبا پای ته په رسیدو وي تفصیل له اکرام الله اکرام
په کونړ کې د شوی مرګونی زلزلې نن شپږم ورځ ده که څومره طالبانو حکومت له زلزلې زپلو سره د مرستو خبرونه خبره کړي خو یو شمیر زلزلې زپلی وایي د سرپناه په ګډون عجلو بشری مرستو ته اړتیا لري دوی وایي په پرلپسې زلزلو کې پراخه ځاني او مالی تلفات ورته رسیدلې خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې د کونړ د نورګل ولسوالۍ یو زلزلې زپلی نور خان ازادي رادیو ته وویل
څه مال او حال او ځار څه د کوټو لاندې شو تیغو او ورونه پیرال نور د ماشمان په چغو او په یو سی بل چمراوي سلاو کتم د دې سم تر استلې او پاس ماغه صغراره د ورونه راولېږي پاس تشید د ګرځېدو شان نشته نب کو سېدو شان شته او موږ دلته چراغلی وسه پرم نه داستوګن زیشته نن د سې خیمهشته بنس بیابان معنی موږ فراته
د همدې ولسوالۍ د مزار درې یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي وویل سره لدی چې د کورنۍ څلور غړي مړ شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي خو تر اوسه ورسره د هیڅ مرستندوی بنسټ یا حکومت لوري مرسته نه ده شوي
سپورې چې د موږ سره د څلورانو کومک نه ده شوي کورونه ټول تخریب شوي دي خلک بنانه پراته دي از برای خود منگا مسلمانانی
منگا چلور کسان چی دی دا شهیدان چی ویدی او تقریبا چلور پینزه زخمین دی
د کونړ یو شمیر نور اوسیدون کی وی له اصلی مرګونی زلزلی ورسته لا هم په سیمه کې د زلزلی ټکانو نشته او د سیمه اوسیدون کی لویری هر شپه په بیدیا تیروي د څوکۍ یو اوسیدون کی میرواحد ازادي رادیو ته وویل
نوی پیسه خلک کلو کورونو وتلی دي چې هغه خلک چې سپایسې لري او سرمایه لري هغه خار تر کوچی دي لیدي او سچا بیچارهګان خلک دي ټول دی پټو کې شخصي خیمه وخلی دی یو طرف ته سرپران نشته بل طرف ته بارانونه دی بل طرف ته سخت زلزلہ د اوسم ټکانونه موجود دي چې خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي
دا په داسې حال کې چې بیګا هم ختیځ سیمه یې بلې زلزلې ولړځولې د امریکا د جیولوژیکی سروې ادارې د زلزلې شدت د رښتر په کچه 15.2 درجه بللې چې مرکز یې د کونړ صدابات لویدیس ته 30 کیلومتر لري او ژوروالی 10 کیلومتر بلل شوی دی خو چارواکو ویلي چې تلفات نه درلودل د کونړ زلزلې زپلې په داسې حال کې د مرستو د نه رسیدلو لامل شکایتونه کوي چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د کونړ مرګونی زلزلې داسې محل نوې بحران رامنځته کړي چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت لامل له سخت ستونزو سره مخ دی په بیان کې راغلي کڅوم یو شمیر هیوادونو او مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي خو د غمرستي کافي نه دی او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګ دي کې دوه سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي ل دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچیار ویلي و چې د غمرګونی زلزلې بشپړ کلی لمنځه وړي او د محل ګڼ شمیر کسان له سرپناه پرته ژوند کوي او دا چې د دې فاجعي مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی ملګرو ملتونو ویلي دغه مرګونی زلزلې لامل له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د خوندزي او کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو لامل له سخت ستونزو سره مخ دي د ریختر په کچه 6.1 درجه دی زلزلې د اگست په 1.3 د شپې نه وخت د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزلې کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ ننګرهار لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړ شوي دریزره 971 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي که څومره د طالبان حکومت په رسمي ډول تر اوسه څنګه دی ویلي خو په کونړ کې ولایتي چارواکو ځای خبريالانو ته ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسیدلې او اوس مهال دوی اسداباد ته نږدې د زیانمنو لپاره د لنډمهالي کمپونو په جوړولو وخت دي چارواکو ویلي د زلزلې د پرلپسې ټکانونو لامل لا هم ډیر خلک د نورو زلزلو د کېدو ویره لري
اوریدونکو بیا هم د کونړ د زلزلې په موضوع کې پاتکی ګو تاسو خبرې چې نن د کونړ د زلزلې شپږم ورځ ده. د کونړ په زلزله کې که څه هم دا تیرې دوه ورځې د مرګ ژوبلې تازه ارقام یا شمیرې نه دي خپرې شوې، خو وړمه ورځ د طالبانو د حکومت چارواکو اعلان وکړ چې په دغه زلزله کې ټول ټال 2215 تنه وژل شوي او دغه راز 3500 شاوخوا نور ټپیان دي. په دغه زلزله کې چې روسي ټکانونه هم دغه راز خطرناک بلل شوي دي، شاوخوا 15000 کورونه هم نړیدلې دي. کونړ کې د یکشنبې د شپې مرګونې زلزلې کې د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنخستي، له یو شمیر نورو یې بیا په ژوندینی بیل کړی دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي راډیو ته ویلي چې ژغورونکو ټپیان د هغوی وضعیت ته په کتو یو ځای او بل ځای انتقال کړي او اوس داسې ستونزه راپیدا شوې چې یو شمیر دغه زیانمن یا دغه ټپیان د خپلې کورنۍ له غېږې ورک دي. کونړ کې طالب سیمه ییز چارواکو د دې ستونزې په اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو رضاکارانو او دغه راز د روغتون سرچینو ازادي راډیو ته منلې چې ډیری داسې ماشومان شته چې اوس د مور او پلار یا خپل خپلوانو مړې ژوندۍ نه دی معلوم. په دې راپور کې له همدې ډول کسانو سره خبرې شوې او دا راپور پرې چمتو شوی دی.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زه معلومات نه لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 11مې مرګونې زلزلې که د یو شمېر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنخیستي، له یو شمېرو یې بیا په ژوندونې بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل:
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپل کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنی ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله موږ د زلزلې ټکان وخوړلو وروسته چې موږ خپل سترګې وغړولې نو موږ په روغتون کې یو. هیڅ آګاهي او معلومات نه لرو چې زموږ پلار به چېرته وي، زموږ ورونه به چېرته وي. پریان د خپلو کورنۍ د غړو د ټلیفون شمارې یادې نه لري چې مطلب د هغوی په توسط باندې د هغوی له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته چې هغوی وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زموږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کوم روغتونونو کې دي، هیڅ معلومات نه کیږي.
دا خبره په دې ولایت کې یو شمېر رضاکارانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلان صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بیلابیلو پیښو سره مخ شوی دی.
نو دغه ماشوم دغلته د مرکز یوالکو د اول ورځ نه شراوړ، هغې ورله غپالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړې وه. د دوی د قوله ویلې چې د دوی څوک نشته لري، چې ما ملګرو سره بیا خبرې وکړې، هغې ویلې چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې و ژوندۍ ده. دغسې یو ماشوم په ساحه کې په الکانو د خاورو راوویست. د دې ټولو کورنۍ د منځه تللې وه، خو پلار یې په بل کوم کور کې و چا سره مېلمه و، هغې چې راوړی و پښې زخمي وه او نور زخمي و، او ننګرهار کې و په یو روغتون کې و.
د کونړ اوسیدونکی بل رضاکار نثار احمد هم د ورته یو مورد کیسه کوي.
یو ماشوم د پشینورزاده کې دی په کابل کې. خبر راورسېده چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي، او کورنۍ چې ده هغې کې یو کس دی د هغې خپې ماتې دي په ننګرهار سره تمه کې دي، او نور کورنۍ غړي مو له پیدا کړه. یو ترې په پاکستان کې دي، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلې چې ما ته کډه رابار کړې ده او زه په ټرک کې یم، لوړ کې سره کمځای کې یم او در روانې مې، نه پوهېږم چې کله به در رسېږم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یوسف د چلډرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د راپور په ټوکو زرګونه ماشومان سمدستي مرسته او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې له یوې لوبې مخکې چې د کونړ زلزله ځپلو ته د مرستې راټولولو په پار جوړه شوې وه ویلي دی حاضر دی چې تر لسو پورې د ماشومان وروسي بوپالي او بلکور ورته جوړ کړي. نوموړي له نورو افغانانو هم غوښتي چې د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یکشنبه د اګست 11مې د شپې ناوخته ریختر په کچه شپږ درجه زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځانی او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمیر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو را سره وسینند مخام لو تر اتو بجو ترشنه اسمان لاندې پرګرام کې په کونړ کې ل زلزلې شپږورځي ورسته وضعیت حالته د پلټنې او ژغورنو پر چارو لاینی شاهدانو سره خبرې کوو او د غرازمو د پهنتون یو استاد پر دې مل مکړی چې ل زلزلې ورسته پر لپسې ټکانونه ولې رامنځته کیږي، تر ځمکې لاندې څه روان دي، څه جیولوجیکي بدلونونه د دې لامل کیږي چې په کونړ کې د زلزلې وروسته د شپږ ورځې تیریږي خو بیا هم وروستي ټکانونه یا بیلابیل زلزلې رامنځته کیږي او خلک زیانمنوي. هیله ده چې دا پروګرام هم را سره واوري. اوس ورځو د افغان کډوالو موضوعاتو ته. په پاکستان کې مشت پی یو او پی دوا کیس لرونکي افغانان وایي چې متحده ایالاتو ته د دوی د لیږد پروسې په ټپه درېدو سخت اندېښمن کړی دي. دوی وایي د دغه پروسې له ځنډ شاو خواته میاشتې تیریږي خو د بیا پیل هیڅ راکې نشته او دوی هم په پاکستان کې له ګڼو ستونزو او ناڅرګن وضعیت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري میاشتې په شلمه وخت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وخت رسیدو وروسته سملاسی دغه هیواد ته د کډوالو پروسه وزنډېده. که څه هم په پایل کې ویل شوي وو چې دا ځان د نوي ورځو لپاره دی خو دا د اتو میاشتې په تیریدو دغه افغانان نه دي توانېدلي چې له پاکستانه امریکا ته ولیږدول شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې دننه د پولیسو لخوا پر افغانانو چاپې زیاتې شوي دي او حتی د کورونو څښتنان هم افغانان نه پرېږدي چې په کورونو کې پاتې شي او داسې راپورونه هم په دې وروستیو کې خپاره شول چې لزګونه افغانان په اسلام آباد کې یو پارک کې دیره شوی او تر خیمو لاندې شپې ورځې تیروي. دا چې په پاکستان کې مشت پی یو او پی دوه کیس لرونکي اوس څه ډول ستونزې ګالي په دې راپور کې مورته کتنه کړې.
د پاکستان په اسلام آباد کې مشت پی دوه یو کیس لرونکي چې دولس کسیزه کورنۍ لري وایي د کډوالۍ د قضیو ځنډ په دې هیواد کې له سخت او ناڅرګند حالت سره مخ کړی. دا چې نقواړي پر راپور کې نوم خپور شوی نږدې درې کال وړاندې پاکستان ته په دې هیله ورغلی چې د کډوالۍ قضیه به یې وڅېړل شي خو لا هم اوږد انتظار تیروي. دی وایي د یوسف پروګرام له ځنډېدو وروسته موږ له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. څو میاشتې کېږي چې د پاکستان ویزه نه لرو، دوی زموږ ویزې نه نوي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت له لورې راکړل شوی لیک هم پاکستاني پولیسو ته د باور وړ نه دی. اوس موږ په خپلو کورونو کې بندیان یو، نشو کولی چې د سودا د اخیستلو لپاره له کورونو ووځو. د ناروغۍ پر مهال هم د پولیسو له لورې د نیولو له ویرې روغتون ته نشو تللی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته نه هیڅ چی امریکا ته د پی یو کیس لري هم ورته اندیښنه لري.
دا سن لته راتو میشته او وضعیت ډیر خراب دی. ټول په نغښتون کې لري رواني ستونزو سره مخ دي. د ټول اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی ځکه موږ لته ورو څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوو. په افغانستان کې مو هڅه وکړل او دلته مو هغه پیسې مصرف کړې، اوس هیڅ نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې اته میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډوه خو لای هم د بیا پیل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نورو امنیتي څېړنو ته اړتیا ده. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ایس آی وی تر څنګ د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم دغه کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی او یا د امریکا لخوا تمویلېدل اعلان کړل. د یادولو وړ ده چې په روسیو کې پاکستان له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو په ګډون د پی او آر او افغان تابعیت کډوالۍ کارت لرونکو د ایستلو لړۍ هم چټکه کړې چې لامل یې ګڼ پناه غوښتون کې افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له دې هیواده تللي د ریپورټ له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو خبرداري ورکړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج کولی شي د دغه کسانو خوندیتوب له جدي خطر سره مخ کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې خو پرون جمعه د سپتمبر 15مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان یو وار بیا له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو را سره اوسئ. نن د ماخام لوو تر اتو بجو د ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې د کونړ د زلزلې د شپږمې ورځې پر وضعیت او حالت د ژغورنې او پلټنې په وروستیو چارو او د غراز دایمي خلک د عیني شهیدانو پر خبرو او حکایتونو باندې خبرې کوو. د غراز مو د پانتون یو میلمه راغوختې ترڅو ووایي چې له جیولوجیکي پلوه د زلزلو د ټکانونو د دوام لاملونه څه دي. هیله ده چې دا خپرونه راسره د ماښام له اووه تر اتو بجو واوري. اوس هم ورزو دی ته چې په جرمني کې چارواکي وایي چې سږ کال په دغه هیواد کې د افغانانو د پناه غوښتنې ډېرې شوې دي. داسې راپورونه مو هم درلودل چې د دغو پناه غوښتونکو په منځ کې ډېری داسې کسان هم شته چې د پناه غوښتنې رد شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
سږ کال په جرمنی کې 1,509 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمنی د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو دا شمیر د هغو 100,000 کسانو په ډله کې چې جرمنی کې د اګست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمیر دی. د پناه غوښتنې اړوند 100,000 کې 25,086 نورې تعقیبي وي، هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیبي د شو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې، ځکه 4,815 د افغان اتباع وې او پکې الکتر لګه 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. لدې سره سره سږ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیې څه ناڅه کمې شوې. په اګست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,003 دوسیې ثبت شوې وې، حال دا چې د 2014 کال په اګست کې 8,408 قضیې ثبت شوې. سره لدې چې سږ کال د پناه غوښتنې عمومي شمیر راټیټ شوی، خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمیر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4مې پریکړه یادوي. هغه وخت یادې محکمې پریکړه کړې و چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیضي اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان ښځې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحقې ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسلو او دوسیو ته لپام پرته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې له خپل هیواده راوتلي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ورزو د لوبو ډګرونو ته ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فائنل یا وروستۍ لوبه کې سبا له پاکستان سره مخامخ شي. د لوبه به سبا د کابل په وخت ماخام په 9:30 د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالۍ پرون له متحده عربي اماراتو څخه وګټله. افغان لوبډلې په پوره 100 اورونو کې پرون د 101 منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه، خو ونه توانید او بالاخره یې لوبه د څلور منډو په توپیر وبایلله. په بیګنۍ لوبه کې ابراهیم زدران کپتانی وکړه، ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی او یو شمیر نور لوبغاړي ناست وو او په دې لوبه کې نوي لوبغاړي ولوبول. تفصیل له صفي الله سانګزی اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د شلوریز کرکټ په درې اړخیز سیریز کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې وګټي. د افغانستان لوبډلې په پوره 100 اورونو کې د 101 منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه، خو ونه توانید او بالاخره یې لوبه د څلور منډو په توپیر وبایلوده. د افغان لوبډلې ځایناستي کپتان ابراهیم زدران د لوبې تر ګټلو وروسته وویل:
UAE played good cricket so they were going to win the game but I'm
متحده عرب امارات ډیره خلوب وکړه هغه لوب غټله خو زه خپل بالران ستایم چې خو بالینګ وکړ او لوب ختم کړ دا خو سیریز وو موږ فائنل کې پاکستان سره مخ یو یو اخرنی لوب پاتې ده موږ تر دې ورسته آسیا کپ ته ډیر چمتو یو واړو آسیا جام ته لخی انرژي او جدیت سره لاړ شو دا ورسره لپاره په توپ وهنه کې ابراهيم زدران اته سلويخت رحمان الله ګربت سلويخت کریم جنت اته وشت او ګلبدین نائب شل منډي وکړي پچونه کې بیا افغانستان و لوبغاړي و لوبول چې پنځو یو یو وکټه واخیسته په بیگانه لوب کې تر ډیره ځوانه وغه لوبغاړي و لوبیدل چې تیرو لوب کې چانس نه ورکړل شوی په دې لوب کې راشد خان پر ځای ابراهيم زدران کپتانی وکړه راشد خان محمد نبی فضل اخ فاروقي مجيب الرحمن او صدیق الله اتل ونه لوبیدل او پر ځای زینی نوی لوبغاړي واخیستل شو د متحده عرب امارات په کوربه توپ درې اړخیز تورنمنت په لوبه به یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ وشي چې دواړو یې څلور لوبڅخه درې ګټلې دي تر دې درې اړخیز سیریز وروسته به په متحده عرب اماراتو کې د آسیا جام شلوري سیالي پیل شي په هغه جام کې افغانستان په بی ګروپ کې له هانګ کانګ بنگلاديش او سریلانکا سره مخ دی په ای ګروپ کې هندوستان پاکستان متحده عرب امارات او عمان لوبيږي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 500
اوریدونکو کولای سي چې په همدې واتس اپ شميره د مخام لوتراتو به جيو ترشنا سپانلاند پروګرام کې راته اړیکونه سي د کونړ د زلزلې په شپږم ورځ حالت د ورستۍ جزئیات پاړه دغه پروګرام کې بحث کوو اوس هم د خبری مجلې ورستۍ شیبو ته نږدې شوی یو ورستۍ راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې د کرکټ یو اکیډمي جوړ شو تر څو حالت ځوانان پکې په مسلکی ډول د کرکټ روزنه ترلاسه کی د دغه اکیډمۍ د پایل په مراسمو کې یو شمیر ځوانانو ګډون کړی وو او دوی غوښتنه کړې چې ورته اکیډمیانې باید نور هم په خوست کې جوړ شي ځکه اړتیا ډیره ده
خوستی لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکی او مسلکي روزنې په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز یا اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي دوی په دې ولایت کې د مجيب الرحمن کرکټ دی وینو یا اکاډمۍ د پرانست پر مهال زیاتوله په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډیر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال رادیو ته ویل
څومره وخت چې مجيب الرحمن په افغانستان کې وي نو ان شاء الله به دولته په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کومک کې روزنه به ورکړي د ترڅنګ ابراهيم زادران نور علي زادران شو دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري د موږ سره به دولته ان شاء الله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ د پوره ریګولر د بالینګ او د بیټینګ او د فیلډینګ روزونکو هم لرو
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمی او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پر مختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي ځکه په اوسنی وخت کې یوازې مسلکي او مهارتونو سمبال ځوانان په لوی میدانونو لوبېدلی شي یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي
لوبغاړی ته یو سہولت جوړیږي هغه نه بیا پلیئر جوړیږي او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګم نشي کولای څومره سہولت اکاډمیانو جوړ شي هغومره به لوبغاړی مخته ځي سٹار باور نه جوړیږي
د خار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي خو هلته د روزنې پالنې او تمرینونو اسانتیاوي په نشت حسابيږي یو بل لوبغاړی اسحاق ویل
نو مونږ ډیر خصله ګرځول ته مونږ کډمای جوړ کې کډ ډیر زمينه بربرګي داس کسون ډیر نورا تکړه کېږي د کډمای سره چیر د کډمای کې خکري کټ شي په کلو کې روخ کرکټ نشي سړای چی غورځي ډاکټر ته نه انجری کېږي کډمای کې خکري کټ شي کوچون وی هغه ډیر کومه کې سنس کې
بلوری ته د کرکټ د برخې مبصرین او روزونکو هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پرعاړینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې له شتمنو غواړي چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل
به هدا زیات اړتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه پنشت دي په نش په دې معنی چې اکاډمۍ کم دي د لوبغاړو تعداد زیات ده لوبغاړي په زیاته کچه غواړي چې مسلکي کرکټ ته زده کړي روزنه ترلاسه کړي نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې موږ لرو د بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوي اکاډمۍ پرته په خار کې درې نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت وری مسرور کرکټ ملي لوبغالي د پښتونستان پارک په مسائنک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغاړي کرکټ لوبي سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالي ورته رسیدنه نشي کولی.